په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې روانې خبري مجلې ته مزاح حمید مومن هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د برتانیې صدر اعظم ویلي چې پاکستان باید د افغانستان په وړاندې له دوه مخي سیاست نه لاس واخلي. د امریکا د سنا پوځي کمیټې بیا په پاکستان د فشار د زیات فشار غوښتنه کړې. نور مطالب هم لرو، خو په سر کې له فریده هوډ سیفی نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورو.
ناټو ځواکونه وایي په کندز ولایت کې نن له غرمې مخکې یوه بی پیلوټه الوتکه ولویده. نن په پاکستان کې په رالویدلې الوتکې کې ټول 1025 تنه سپاره کسان مړه شول او د جنوبي کوریا او متحد ایالاتو څلور ورځني ګډ پوځي تمرینونه پای ته ورسېدل. لمړی د افغانستان اړوند څو خبرونه. ناټو ځواکونه وایي چې په کندز ولایت کې نن له غرمې مخکې یوه بی پیلوټه الوتکه راولویده. په کندز کې د ایساف ځواکونو د مطبوعاتو د دفتر مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکه د تخنیکي ستونزې له امله په قلیزال ولسوالۍ کې رالویدلې ده. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې الوتکه دوی نیولې، خو ایساف ځواکونو بیا دغه ادعا رد کړې ده. بل پلو بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې په کندز ولایت کې و وسلوال مخالفین له څو میله سپکو وسلو سره نیولی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دغه کسانې د تصفیوي عملیاتو په محل نیولی. د نیمروز په ولایت کې د سړک د غاړې په بمی چاودنې کې لشلو ډیر ملکی وګړي وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په یوې خبري شوې اعلامیه کې راغلي چاودنه نن سهار په یوه مسافر وړونکي موټر وشوه چې له دلارام ولسوالۍ څخه د زرنج ښار ته روان و. تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو امنیتي چارواکي وایي چې دغه مین د وسلوالو مخالفینو لخوا ځای په ځای شوی و. د یو بل خبر له مخې په اروزګان ولایت کې هم په یوې بمی چاودنې کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې د افغانستان په یو شمیر ختیځو، جنوب ختیځو او شمالي ولایتونو کې سیلاونو په لسکونو کسان وژلي او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولې دي. دغه سیلاونه په خوست، پکتیا، ننګرهار، لغمان، کونړ، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله تېره شپه او نن سهار راغلي. په کونړ کې بیا د سیند غاړې د سیمو په سلګونو کورونه زیانمن شوي دي. د کونړ د امنیه قمندان ملپاسوال عبدالصبور الایار ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې راهیسې په کونړ کې سخت باران ورېږي. سیلاونه وتلی او د ډیرو ولسوالیو خلک یې له مشکلاتو سره مخامخ کړی دي.
د نړۍ په ولسوالۍ کې د غازی آباد ولسوالۍ کې په اسمان کې دانګام چیګل کې سرکاڼۍ کې او د نورګل په ولسوالۍ کې سیلابونه راغلي دي. د مالي خساراتو په اړه باندې پولیس د محل معذف شوي دي تر څو مکمل او دقیق راپور د ټولو ساحاتو راټول کړي او بعد لږه به موږ تاسو ته معلومات درکړو. چې د اسمان او د دانګام لاره د ترافیک په مخ باندې د همدې سیلابو د وجې نه چې نیو خاطر او خاورې راوړې دي. دا بند د تروسې ترافیک په مخ باندې او کوششونه د موږ دوام لري تر څو دا خلاص شي.
چارواکي وایي په دغه سیلاونو کې خلکو ته تر ټولو زیات زیان په کاپیسا ولایت کې اوخته چې ډېر وشتنه په کې مړ شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي. په ننګرهار او لغمان کې هم خلکو ته مرګ ژوبله اوختي. په خوست کې هم دوه تنه وژل شوي. بلخوا د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې سیلاونو په سلګونو جریبه کرنیز مځکه له منځه وړي. اسلام آباد ته نږدې د لویدلې الوتکې ټول مسافر او کارکوونکي مړه شول. د الوتکه چې له کراچۍ څخه اسلام آباد ته روانه وه د پاکستان د یوې خصوصي هوایي شرکت ایر بلو پورې مربوطه وه او 1025 تنه پکې سپاره وو. د دې پیښې په اړه په روانه خبري مجله کې تفصیل اوري. نن د عراق په بغداد او کربلا کې د بریدونو په ترڅ کې 2 تنه وژل شول. پایتخت نږدې د صدر ښار شاوخوا کې د بمی چاودنې له امله 15 تنه وژل شول او په کربلا کې بیا موټر کې د خودل شوي بم په پیښې کې 8 تنه د کربلا زیارت کوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړو. د اسرائیل یو وزیر نویل د فلسطین مشر محمود عباس د سولې د مستقیمو خبرو اترو لپاره ناممکن شرطونه مخته کوي. د صدر اعظم مرستیال سلیفن شلوم د دې شرطونو په اړه غږېدلې چې په اساسي محمود عباس له 2003 میلادي کال راهیسې د خبرو اترو د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. په دې شرطونو کې د 1978 میلادي کال پولو ته بیا راګرځېدل او د اسرائیلي میشتینو د بندېدو دوام یاد شوی. د شلوم لخوا د فلسطینیانو د شرطونو ردول یو ورځ مخکې تر هغه څرګند شوی چې د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د راتلونکي پنځشنبه په ورځ په قاهره کې سره غونډه وکړي. په دې غونډه کې به له څو میاشتو وروسته چې د امریکا په ملاتړ فلسطین او اسرائیل خبرې وکړي او بیا په ټپه د دوی خبرې ودرېدلې، د دوی د مستقیمو خبرو په پیلېدو بحث کوي. جرمنی نن له ترکیه وغوښتل څو اروپایي اتحادیې کې د شمولیت لپاره د معیارونو پر پوره کولو کار ته دوام ورکړي، خو د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر چې نن یې په استانبول کې خبرې کولې وویل دا احتمالي غړیتوب یوه دوامداره پروسه ده، داسې نه چې یو ځل دې ختم شي. دا څرګندونې یو ورځ وروسته تر دې کېږي چې د برېټانیا صدراعظم ډیوید کامیرون په انقره کې د خپلې کتنې په مهال وویل په اروپایي اتحادیې کې د ترکیې د شمولیت په اړه د خبرو ورو بهیر په غوسه کړی دی. جرمنی او فرانسه استدلال کوي چې ترکیه په اروپایي اتحادیه کې د یو ځانګړي شریک په توګه وي، خو انقره یې په مطلقه توګه ردوي. د جنوبي کوریا او متحده ایالاتو څلور ورځني ګډ پوځي تمرینونه چې د شمالي کوریا له سختو ګواښونو سره مخامخ وو نن بیل کوم پیښې پای ته ورسېدل. په دې تمرینونو کې شاوخوا شلو بیړیو او د جاپان په سمندر کې 8000 پوځي پرسونل شمالي کوریا ته د مارچ په میاشت کې د جنوبي کوریا د سمندري ځواک د بیړۍ تر ډوبېدو وروسته چې پکې 8000 عسكر شپک څلوېخت اسکر ووژل شول پوځي قدرت ښکاره کړ. سیول او واشنگتن د دې بیړۍ په ډوبېدو کې د شمالي کوریا اوبتل ملامت وبلل، خو پیونګ یانګ دا تور نه مني. او د یونان یوې چریکي ډلې نن په خپلې اعلامیې کې تیره اونۍ د یو خبریال د وژلو د مسولیت د اخیستو تر څنګ واخو کړ چې د سیلانیانو د تګ راتګ موسم به په خپلو حملو ګډوډ کړي. د شورشیانو د خبریال جولیزا د وژلو ادعا په هغې خبرتیا کې وکړه چې په یو اخبار کې خبره شوې ده. مدیرشکلن خبریال چې خبری ویبلاګونه یې لیکل د جولای په 19 ور باندې ډزې وشوې او ووژل شو. د ډلې تیر کال د یو پولیس د وژلو ادعا هم کړې او ویلي دي چې ډیر نور پولیسان او خبریالان به پنه کړي. د ډلوي یونان به د جګړې په سیمه بدل کړي، خو زیاتوي چې دوی به بې توپیره قتلونه ونه کړي او سیلانیانو ته به ګواښ نه کوي. د ډلې په اتن کې د 2003 میلادي کال له نارامۍ وروسته سر راپورته کړ. او سم زکیه غیاسی د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې د شمال د ډبرو سکرو تصدی منحل کړي. د وزیرانو شورا وایي دغه تصدی د اقتصادي پلوه موثره نه ده. بختر خبری دولتي اژانس رپورت ورکړی دی چې د تصدی ته د روان کال تر پای وخت ورکړ شوی چې خپل چارې سنبال کړي. دغه تصدی مخکې د افغانستان د ډبرو سکرو یو فعال تصدی بلل کېده چې ښه عاید یې هم درلود. د افغانستان د مرمر ډبرو د فابریکو اتحادیه له دولت نه غوښتي چې په دې هیواد کې د مرمرو تولیداتو پراختیا ته پاملرنه وکړي. بختل خبر ورکړی دی چې د افغانستان مرمر ښه کیفیت لري، خو د دولت د نه پاملرنه د دې لامل شوي چې د پاکستان څخه وارداتي مرمر د افغانستان بازارونه ونیسي. روزنامه کاږي چې د افغانستان هر ټن مرمر پاکستان ته د $40 په ارزښت انتقالیږي، چې همدا مرمر په پاکستان کې له لږ پالش وروسته بیرته افغانستان ته د $300 په ارزښت واردیږي. په میدان وردګ ولایت کې د پهلوانۍ د سیالیو له ترسره کېدو وروسته د دې ولایت د ځوانانو او تنکۍ ځوانانو د پهلوانۍ ټیمونو ته غړي هم وټاکل شول. د بختر خبری اژانس د رپورټ له مخې په دې سیالۍ کې د میدان وردګ ولایت د څلورو مرکزي کلبونو او ولسوالۍ څخه 150 تنه پهلوانانو برخه اخیستې وه او څلور ورځې دوام وکړ. په رپورټ کې د ځوانانو او تنکۍ ځوانانو د پهلوانۍ ټیمونو ته د غوره شوي کسانو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کرکټ تنکیو ځوانانو ټیم په مالیزیا کې د نړیوالو سیالیو دریم مقام خپل کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ نشراتي مسؤل فرید هوتک خبریالانو ته ویلي دي چې دغه سیالۍ د اوو بیلابیلو هیوادونو ترمنځ ترسره شوې دي. په دې سیالۍ کې د عمان د کرکټ د تنکیو ځوانانو ټیم لومړی مقام او ایران دوهم مقامونه ګټلي دي.
تاسو د ازادي راډیو او ری پروانه خبرونه کې په داسې حال کې چې د برتانیې صدر اعظم د افغانستان په وړاندې د پاکستان د دوه مخي سیاست د پای ته رسولو غوښتنه کړې، د امریکا د سنا مجلس پوځي کمیټې بیا په پاکستان د فشارونو زیاتولو غوښتنه کړې. د ویکی لیکس ویب پاڼې مشر د دغه ویب پاڼې لخوا د افغانستان د روان جنگ په اړه د اسنادو د خپرولو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې.
مونږ باید دې راپور ته ښه په دقت سره وګورو. په دې راپور کې زیات مواد شته. په دې کې د افغانستان د جګړې په اړه، د سفارتونو، استخباراتي ادارو، د جګړې د ډګرونو او مخبرانو شاوخوا یو نوي زره راپورونه ځای شوي دي.
د دې مرکه جزئیات دراوړو. په هلمند کې د ایمرجنسی روغتون وروسته له څلور میاشتنی ځنډ خپل فعالیتونه له سره پیل کړل. د پاکستان د هوایي پیښې په اړه وروستی حال او که وخت ځینې نور رپورټونه. او سم دروانه خبرونه لوبړی موضوع. د برتانی صدر اعظم ویلی پاکستان باید په افغانستان کې دوه مخه پالیسي پریک دی. د کیمرون په وینا پاکستان له یوې خوا خلکو ته داسې ښیي چې د وسلوالو په وړاندې جنګیږي، خو له بلې خوا له دغو وسلوالو ډلو سره مرسته او همکاري کوي. د فرانسې خبري اجنس په دې رپورټ لري چې سالم احمد صالح جزئیات اوروي.
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې پاکستان باید په افغانستان کې دوه مخه پریږدي. پام خلکو ته داسې شي چې په افغانستان کې د ثبات لپاره کار کوي، خو په پټه د سختریزو وسلوالو مرسته او همکاري کوي. په روان اونۍ کې د ویکیلیکس انټرنیټي پاڼې لخوا د لسګونو پټو اسنادو خپرېدلو، د نورو مواردو ترڅنګ د پاکستان استخباراتي اداره یا آی ایس آی هم تورنه کړې چې په افغانستان کې د سختریزو وسلوالو مرسته او همکاري کوي. د برتانیا صدر اعظم هند ته د خپل سفر پر مهال له بی بی سي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل د پاکستان په برخه کې دا اقدام د منلو وړ نه دی چې په نورو ځایونو کې د تروریستانو مرسته وکړي. اوس خو اسناد وښوده چې دغه څه سوي دي. موږ باید یقیني کړو چې پاکستاني چارواکي دوه مخي نه کوي. خو د برتانیا صدر اعظم بیا هم د پاکستان په اړه په خپلو خبرو کې وویل چې د سختریزو په وړاندې په جګړه کې پاکستان لوی پرمختګ درلود. دغه راز له افغانستان سره هم اړیکې شکړې، خو موږ غواړو ووینو چې دغه پرمختګ روان وي. د فرانسې خبری اجنس لیکي په تیر وخت کې هند په پرلپسې ډول د سختریزو د بریدونو هدف وو. دغه اکثر وسلول په پاکستان کې پناه ځایونه لري، لکه څنګه چې په وروستیو پټو اسنادو کې هم دغه ډول موارد افشا شوي دي. سه شنبه ناوخته د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د تروریستانو مالی مرسته کول د منلو وړ نه دي. هند انډیشنل لري چې له پاکستان سره د پوځي مرستې میلیاردونو ډالره په دې هیواد کې د سختریزو جنګیالیو مرسته کوي. دلته روزل کیږي او ورته ویل کیږي چې د هند پر ضد وجنګیږي. د هند په بنګلور ایالت کې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون خبرلانو ته وویل زه غواړم د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره پر دې خبرې وکړم چې له پاکستان سره د امریکا او برتانیا لخوا سوي مرستې څنګه پر نور لارو چارو لګول سوي دي.
تر دې مخکې د امریکا د مرکزی قومندې لپاره نومول شوی قومندان د پاکستان دننه په تروریستي ډله کې د دوه افغان ډلو د شاملولو غوښتنه وکړه. جنرال جیمز ماتس چې د څوکۍ ته نومول شوی د سنا پوځي کمیټې په دې اړه څرګندونه کړې او د دې کمیټې مشر ویلي چې د تروریستانو د ځپلو لپاره باید په پاکستان فشار زیات شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
د ویکی لیکس په نامه د ویب پاڼې موسس جولیان اسانګ چې د افغانستان د جګړې په اړه شاخوا یو نوي زره پټ اسرار افشا کړی وای، کار په لرغونی طریقې یعنی د حقایقو راسپړلو په اساس ولاړ دی. د په وینا منابع مخکې له دې چې خبري رسنیو ته معلومات ورکړي دوی ته ورکوي، دا ځکه چې په دې کار سره د دې کسانو هویت محفوظه پاتې کیږي. ازادي راډیو له ښاغلي جولیان اسانګ سره د ټلیفون په لیکه مرکه کړې چې مهمه برخه له جانقه الکوزین اورو.
د ازادي راډیو خبريال له خاغلي اسانګي څخه وپوښتل چې په پاکستان کې ځینې کسان ستاسو پر راپور یا د اسنادو په دې افشا کونې شک کوي، په خاص ډول د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی ایس آی پخوانی رئیس جنرال حمید ګل وای دا راپور په ګوتو جوړ شوی، تاسو په دې اړه څه وایاست؟ خاغلي اسانګي په ځواب کې وویل مونږ باید دې راپور ته ښه په دقت سره وګورو. په دې راپور کې زیات مواد شته. په دې کې د افغانستان د جګړې په اړه، د سفارتونو، استخباراتي ادارو، د جګړې د ډګرونو او مخبرانو شاوخوا یو نوي زره راپورونه ځای شوي دي. مخبران یا جاسوسان د پیسو په بدل کې راپورونه ورکوي. دوی ته د امریکا حکومت پیسې ورکوي. دا کسان د خپلو سیالانو او یا هم د خپلو کورنیو د دښمنانو او ګاونډیانو د لمنځه وړلو په مقصد هم راپورونه ورکوي او د خپل کار مشروعیت ته دلایل برابروي.
که د ISI لپاره د مخبرانو یا جاسوسانو راپورونو ته وکتل شي نو ګورو چې د امریکا پوست هر جاسوس جلا حیثیت یا اعتبار لري او پوست پوهیږي چې د چا راپور څومره د اعتبار وړ دی. نو کله چې دې مسلې ته پام وکړو له دې نه هم د ISI د راپورونو اندازه لګیدای شي. کیدای شي په دې راپورونو کې یو نیم غلط وي خو ممکن دوی سم وي. حقیقت دا چې په زیاتو مواردو کې د پاکستان استخباراتي اداره په ستر شمېر کې راپورونه برابروي نو له موږ سره په افغانستان کې د ISI په اړه شک پیدا کیږي. د ازادي راډیو خبریال له ښاغلي جولیان اسانګي څخه وپوښتل په پاکستان کې اوازې خپرې شوي او یوه د پاکستاني چارواکو لخوا خپره شوې چې وایي د ویکی لیکس راپور د دې لپاره برابر شوی چې د امریکا حکومت غواړي په افغانستان کې خپل پوځي حضور نور هم زیات کړي او حتی په پاکستان یرغل وکړي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟ خاغلی اسنګي په ځواب کې وویل په ساده ډول که ووایم دا خبره حقیقت نه لري. خلک کولی شي شخصي راپورونه په جزئیاتو سره ولولي او یا یې تړاو له مواردو یا حالاتو سره وڅېړي. په موږ باندې مخکې تور لګېده چې د CIA کسان یو. ویکی لیکس په تېرو وختونو کې د ګوانتانامو د زندان د سارا پیلن د برېښنالیک په اړه چې د امریکا د جمهوري ریاست د مرستیال څوکۍ ته کاندیده وه د چین د سانسور په کینیا او ختیځ تیمور کې د رسمي کسانو لخوا د قتلونو راپورونه او پیښې هم افشا کړي دي. دا بیخي څرګنده ده چې موږ کاملا بې طرفه او بې پرې خلک یو او د نړۍ له هر ګوټ څخه معلومات ترلاسه کوو. کوم کسان چې موږ ته راپور یا معلومات راکوي هغوی ته ګرانه ده چې نورو ته خپل معلومات ورکړي. د ازادي راډیو خبریال له ښاغلي اسانګي څخه وپوښتل چې د افغانستان د جګړې په اړه ستاسې راپور په 1991 کال کې د ویتنام د جګړې په اړه د ښاغلي دانیل ایلزبرګ راپور ته ډېر ورته دی. هغه مهال هم د ویتنام په جګړې کې د امریکا د دفاع وزارت پټ یا سری اسناد افشا شوي ول او د پینټاګن کاغذونه نوم یې ورکړی و. آیا تاسې د دې دواړو راپورونو ترمنځ کوم شباهت وینئ؟ مونږ ښاغلي دان ایلزبرګ او د هغه کار ته ډېر زیات درناوی لرو. مونږ د هغه د کار په دوام کې په ټولنه کې د خلکو د خبرولو یا اذهانو روښانه کولو کار ته دوام ورکوو. مونږ خپل راپور ته د افغانستان د جګړې یادښتونه نوم ورکړی او دا د ویتنام د جګړې د وخت د پینټاګون کاغذونه سرلیک سره ډېر نږدې نوم دی.
د ویکیلیکس ویب پاڼې مشر چې د افغانستان د روان جنگ په اړه د اسنادو د خپرولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب ولې.
تازه دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په هلمند کې د ایټالویانو د اجل مرستو روغتون یا ایمرجنسی بیرته په کار پیل کړی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په لشکرګاه کې د ایټالویانو د عجلو پیښو د روغتون یا ایمرجنسی دروازې وروسته له څلورو میاشتو نه د جګړې د ټپیانو او د ماینونو او ترافیکو د پیښو د قربانیانو پر مخ خلاصې شوې. د هلمند والي محمد ګلاب منګل وایي د ایمرجنسی روغتون شتون په لشکرګاه کې اړین دی ځکه د جنگ د قربانیانو شمېره هم نسبت نورو سیمو ته زیاته ده. خو زیاته یې کړه چې د افغان دولت تر څارنې او شرایطو لاندې به کار کوي او د دوی سره به په روغتیایي غونډو کې د ګډون تر څنګ هر ډول دولتي څارنې ته اجازه ورکوي.
د جنگ د قربانیانو روغتون یا ایمرجنسی د جګړې د ټپیانو د مرستې او د تداوی په هکله هغه ما پخوا هم ویلي وو چې دا د ستاینې او د قدر وړ خبره وه. د هغه په نتیجه کې دا روغتون د یوې مودې لپاره تړل شوی و. له نیکه مرغه تېره ورځ د هغوی مسؤلین دلته راغلل او موږ ورسره یو موافقې ته ورسېدو. هغه په دې معنا چې دغه روغتون به له دې وروسته ټولو صحي خدماتو او ټولو چارو کې به د عامې روغتیا د وزارت او د هغوی د نمایندګي یا د عامې روغتیا د ریاست نظارت کنټرول او د دوی مانیټور به مني.
د ایمرجنسی روغتون څلور میاشتې وړاندې وروسته تر هغه وتړل سو چې د ملي امنیت کارکونکو پکې درې د ځان مرګ برید کوونکو واسکټونه او ګڼ چاودیدونکو توکي ونیول. د ایټالوي ایمرجنسی روغتون کوارډیناتور رسول چې اوس د روغتون د کارونو د بیا پیل په خاطر لشکرګاه ته راغلی ده خبرنامه ته وویل دوی د خلکو د مقرر غوښتنې او په سیمه کې د زیاتو ټپیانو او قربانیانو په خاطر د افغان دولت سره په تفاهم کې خپل کار د سره پیل.
We were very concerned because the hospital was closed.
دا وای موږ د ایمرجنسی روغتون د تړل کېدو په خاطر اندیشنه درلوده ځکه په هلمند کې د جنگونو له امله د قربانیانو شمیره زیاته وچه د افغان دولت سره تفاهم او د خلکو په ډیره غوښتنه خپل کار بیرته د سره پیل کړی دی او موږ به کار ته د خپل اصول او نورمونو سره سم یو ځای دوام ورکړو. که څه هم څلور میاشتې وړاندې د لشکرګاه په ایمرجنسی روغتون کې د چاودونکو توکو او واسکټونو تر پیدا کېدو وروسته خلکو مزهری کړی وي چې نور د ایټالویان خپل کابل ایمرجنسی روغتون وټړي خو او چې د خلاصې دو سره ډیر ولسی خلک موافق دي
دا شو خلاص ورو دا بس روغتون کې مریضان ډیر دي علاج سم نه کیږي دا شو دي کې علاج کېدی په خو اوس دا باندې سولته بيخي داس بدل دی ولک
د هلمند خلک وايي د ایمرجنسی بیرته پرانستل شو کار دي خو د دولت لوري باید د هغې کارونه وڅارل شي
افغان حکومت د دولتي ادارو د کارکونکو د ظرفیتونو د کچې د لوړولو په هدف د ملکی تخنیکی همکاریو په نامه یو پروګرام پیل کړی د پروګرام د پیل په مراسمو کې چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شوی و د کابینې یو شمېر غړو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو اقتصادي سفیر او یو شمېر نور بهرنیو موسسو چارواکو هم ګډون کړی و په دې پروګرام کې چې د کابل په کانفرنس کې هم ورباندې ټینګار وشو بهرني او کورني متخصصین به وګمارل شي چې له مخې به د افغان حکومت په ادارو کې د ظرفیت کچه لوړه شي په دې اړه نور جزئیات د ماریا صدیقی په رپورت کې
په افغانستان کې د حکومتي ادارو د کچې د لوړولو په هدف او همدارس په دې هیواد کې په سمه توګه د نړیوالو مرستو د لګولو او جذب لپاره افغان حکومت د ملکی تخنیکی همکاریو نوی پروګرام پیل کړی دی د چارواکو په وینا دغه پروګرام به لومړی د پوهنې او کرنې وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکې ادارې او کابل ښاروالۍ کې پلی شي د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال د دې پروګرام په اړه وویل
د کانفرنس کابل یې خواستیم کې مامې خایم حکومت افغان
د کابل په غونډه کې مو دا غوښتنه کړې ده چې د افغانستان حکومت له ډونران نه غواړي چې یو زیاته برخه پیسې د افغانستان د حکومت لخوا ولګول سي همداراز د پراختیایي چارو د سمون بشپړ رهبري په غاړه اخلو د هغه ترڅنګ موږ د ژمنه هم وکړه چې موږ خپل ظرفیت لوړوو هغه پروګرامونه چې موږ د ظرفیت د لوړولو لپاره کارو نن موږ هغه رسمن پرانیزو
رسمن ما آغاز میکنیم
ښاغلی زاخل وضعیت اکړه چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره مرسته کوونکو هیوادونو خپل ملاتړ اعلان کړی چې تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو دیرش میلیون ډالره او برېټانیا پنځلس میلیون ډالره مرسته کړي د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په پام کې ده د دغه پروګرام له مخې په لسګونو متخصصین د حکومتي ادارو د ظرفیت د کچې د لوړولو په هدف وګمارل شي دغه وزارت وایي هڅه کوي چې په لومړي سر کې افغان متخصصین د سلاکارانو په توګه وټاکل شي په همدې حال کې په کابل کې د امریکا اقتصادي سفیر انتونی وین په افغانستان کې په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو د کچې د لوړولو په برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ په دوام ټینګار وکړ
د امریکا متحده ایالات د 2003 کال نه راپدې خپل افغانستان سره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرستې کوي زموږ زیاته برخه مرستې د افغانستان د حکومت له لارې مصرفېږي او ژمنو چې زموږ مرستې په موثر توګه ولګول سي او د دې پروګرام پلي کول موږ هم د هدف ته نږدې کوي
د کابل په نړیوال کانفرنس کې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې 50% مرستې د افغانستان د بودیجې له لارې ولګوي دا په داسې حال کې ده چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې نړیوالې ټولنې یوازې 40% مرستې د افغان دولت له لارې لګولي ډېر داسې انتقادونه هم کېږي چې په دولتي ادارو کې د ظرفیت کچه ټیټه ده او پراخ اداري فساد موجود دی او له همدې امله د ډېرو نړیوالو مرستو د لګولو وس نه لري خو افغان حکومت هیله مند دی چې د ملکی تخنیکي مرستو د پروګرام په ګډون به د خپلو یو لړ پروګرامونو په مرسته د نیمګړتیاوې له منځه یوسي
خو بل ورته د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د خزینه خونکو او زده کوونکو په وړاندې د دولت د مخالفینو ګواښونه زیات شوي دي سو خزې او نجونې له زده کړو او په دفترونو کې له کار کولو لاس واخلي په دې اړه د سیمې د اوسیدونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي د موضوع نور حال له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال سمې الله غوښتون په رپورت کې
په بلخ ولایت کې ټولنیزو سازمانونو د مدني ټولنې او د بشر حقونو دفتر د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې له زده کړو څخه د نجونو زده کوونکو د بې برخې کېدو په اړه خپل اندېښنه څرګند کړه په مزار شریف کې د شمال زون د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون په سیمه ییز دفتر کې د مدني ټولنو د ښځو د حقونو څخه د دفاع ټولنې د یو شمېر ټولنیزو سازمانونو غړو په یوه مطبوعاتي غونډه کې د بلخ ولایت د کلدار په ولسوالۍ کې د یوې ښځې ښوونکي وژل او ښوونځي ته د تلو څخه د شپږو نورو ښځو ښوونکو پاتې کېدل یې په دغه ولسوالۍ کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل وبلل او د بلخ ولایت د کلدار په ولسوالۍ کې د ښځو په وړاندې د رامنځته شویو ستونزو په هکله د شمال زون د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر مطبوعاتي مسؤول عبدالواحد تاکی وویل دولت مخالفینو د کلدار په ولسوالۍ کې ښوونځي ته د ښځو ښوونکو له تلو څخه د منع کولو په خاطر یوه ښځه مېرمن څه د مخه ووژله او اوس په دغه ولسوالۍ کې د نجونو د ښوونځي پاتې ښوونکي هم ښوونځي ته تلل د خپل ژوند لپاره خطر بولي چې په دې اساس د یوې ولسوالۍ نجونې له زده کړو څخه پاتې کېدل د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي په مزار شریف کې د شمال ولایتونو د ښځو د دفاع ټولنې مشر ملالۍ روشندل چې په بلخ ولایت کې د ښځو نجونو د زده کړو په وړاندې د رامنځته شویو ستونزو په ګوته احاطه کولو د مطبوعاتي غونډې برخه خستون کې وایي
مخالفین دولت اخطار داده میشه چندین بار
وایي تر سره شوې چړنې ښایي چې په څو ځله د کلدار پولیس ولای کې وژل شوي ښوونکي ته د دولت مخالفینو لخوا ګواښ کېږي خو هغه خپله وظیفه او د نجونو تعلیم و تربیت تر هر څه غوره بولي تر دې چې خپل ژوند له لاسه ورکوي او وژل کېږي په دې چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوی شوی وي او امنیتي ارګانونو خپل مکلفیت پر ځای کړی وي د مدني ټولنو د بشر حقونو او د ښځو د ټولنې غړي خپل غږ اوچتوي او له دولت غواړي چې د اساسي قانون مطابق دولت مکلفیت لري چې د ټولنې د وګړو او په اوسنیو حالاتو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د شرایط برابر کړي تر څو د یوې ولسوالۍ په سطحه د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو دروازې ونه تړل شي خو د بلخ ولایت د امنیه قمندان ویان شیرجان دورانی د دغه ولایت تر ټولو ولسوالۍ د کلدار ولسوالۍ امنیت ډاډمن بولي اوایی چې ځنې کسان او ټولنې بلا څېړنې او د پوره معلوماتو د نشتوالي له امله په سیمو کې خپل منځي ستونزو او شخړو ته سیاسي بڼه ورکوي
د کابل په پوهنتون کې د پاکستان په مالی مرسته د علامه اقبال په نامه د اجتماعي علومو یو پوهنځی په عصري توګه جوړ او د چهارشنبه په ورځ د کابل پوهنتون ته وسپارل شو مجاهد جواد له کابل نه په دې اړه نور تفصیل راوروي
په افغانستان کې د پوهنتونونو د کمیت او کیفیت د ښه کولو په بهیر کې دا دی د کابل په پوهنتون کې د پاکستان په مالی مرسته د علامه اقبال په نامه د اجتماعي علومو یو پوهنځی په عصري توګه جوړ او د کابل پوهنتون ته وسپارل شو په دغه پوهنځي کې د پاکستان د حکومت لخوا د لسو میلیونو ډالرو په لګولو سره 28 درسي او 40 دفتري خونې دوه د کانفرنسونو لپاره تالارونه دوه د کمپیوټر خونې کتابتون لابراتوار او داسې نور له عصري او مجهزو لوازمو سره جوړ شوي دي د کابل پوهنتون رئیس پوهاند حمید الله امین د دغه پوهنځي د ودانۍ د سپارلو په مراسمو کې د چهارشنبه په ورځ داسې وویل
دغه ودانۍ چې نن موږ پرانسته کوو د کابل د پوهنتون لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده او دا د افغانستان او د پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او د ورورولۍ یوه لویه بیلګه او نمونه ده د دې ودانۍ لپاره نه یوازې دا چې ودانۍ جوړه شوه بلکې ټول سامان او لوازم چې په کار وو هغه هم ټول ورسره د پاکستان لخوا برابر شوي دي
نوموړي وړاندې وویل چې په دغې ودانۍ کې به چې د رغولو چارې یې په 5 کلونو کې بشپړې شوې دي دوه پوهنځي ځای پر ځای شي ځکه ظرفیت یې له 2.5 زره محصلینو څخه زیات دی په دې مراسمو کې په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق وویل چې د پاکستان زیات تمرکز په افغانستان کې د تعلیم او زده کړې په برخه کې دی او له همدې امله یې نه یوازې دا ودانۍ بلکې په ننګرهار کې د ساینس د پوهنځي ودانۍ جوړه کړې ده او دغه راز هر کال افغانستان ته په سلګونو تحصیلي بورسونه هم ورکوي د ویل افغانستان سره د پاکستان د اړیکو په برخه کې د پاکستان تمرکز د دې هیواد د تعلیم په برخه کې دی د پاکستان حکومت د محل د افغاني محصلینو د لوړو زده کړو لپاره په 2000 سکالرشپونو یا بورسیو باندې کار کوي او موږ به په دغو سکالرشپونو کې د دې پوهنتون محصلینو ته ځانګړې برخه ورکړو نوموړي وړاندې وویل چې د تیرو کلونو پر مهال چې په افغانستان کې جګړې روانې وي تقریبا 28,000 افغان محصلین د پاکستان له دولتي پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي او دا مهال په خپل هیواد کې خلکو ته خدمت کوي
خبری مجلع آوری
اوس هم په پاکستان کې د نن سهار هوایي پیخي موضوع راخلو په اسلام آباد کې د ایر بلو په نوم د خصوصي هوایي شرکت د غورځېدل الوتکې ټوله سپرلی او د عاملې غړې مړه شوې دي دغه الوتکه نن سهار له کراچۍ څخه د اسلام آباد په لور الوتلې وه چې د اسلام آباد هوایي ډګر ته څیرمه د مرګلې د غرونو په لړۍ کې غورځېدلې نور تفصیل د مجیب الرحمن انګار په رپورټ کې
د ایر بلو په نوم د خصوصي هوایي شرکت هغه مسافر وړونکو الوتکه چې له کراچۍ نه د اسلام آباد پر لور روانه وه د اسلام آباد په شمالي څنډو کې د مرګلې غرونو په برنۍ برخه کې غورځېدلې د پاکستان د هوایي کرښې د مسؤلینو په وینا د الوتکه د چهارشنبه پر سهار په 10:30 بجو له کراچۍ نه د اسلام آباد پر لور الوتلې وه چې د اسلام آباد حدودو ته تر ننوتلو لږه شیبه وروسته د مرګلې غرونو په لوړو کې وغورځېده ویل کېږي چې په الوتکه کې د عملې د شپږو تنو غړیو تر څنګ 146 تنه مسافر سپاره ول د یاد شرکت د مسؤلینو په وینا الوتکه یې نوې او هیڅ ډول تخنیکي ستونزه یې نه لرله دا پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د ژغورنې عملی سیمې ته رسیدلی خو د سیمې جغرافیوي موقعیت او باران د دوی په چارو کې ډېر خنډونه رامنځته کړي
مجھے دکھ ہو رہا ہے اناؤنس کرتے ہوئے
پا خوشی نہیں سر باید وایم چې پالوتکه کې سپرو ټول یو سلو دو پنځوس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. تر اوسه د اتیا تنو جسدونه ترلاسه شوي او د پاتو نورو په اړه پراخې هڅې روانې دي. د سپرلیو او د عملی له ډلې هیڅوک ژوندي نه دي پاتې. رحمان ملک له دې وړاندې ویلي ول چې د مسافرو له ډلې پنځه تنه په ټپي حالت کې روغتون ته رسول شوي. د مرګلي غرونو ته نږدې میشتو یو شمېر خلکو په وینا د پیښې پر مهال غرونه په ورو او ګردله کې پټول او د الوتکه تر ټاکلي حد ډېره ټیټه روانه وه. دوی وایي په غرونو کې د زورورې چاودنې غږ واورېد چې ورسره د اور لمبې هم پورته شوې. د لومړنیو رپورټونو له مخې د هوا ناسموالی د پیکې لامل ښودل شوی، خو د چارواکو په وینا د تور بکس له ترلاسه کېدو وړاندې په دې اړه څه نشي ویلی. مجیب رحمان انگار، ازادي راډیو، پېښور.
په همدې سره د روانې خبرې مجلې وخت پای ته ورسېد. بل خبرې مجله احمد جعفر احمد وړاندې کوي.
با عرض سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در جریان این برنامه گزارش داریم در مورد درخواست یک جنرال ارشد آمریکایی به خاطر درج نامهای رهبران شورای کویت و شبکه حقانی در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا. همچنان میشنوید که در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری در اسلام آباد تمام 152 سرنشین این طیاره هلاک شدند. از دیگر رویدادها نیز آگاه خواهید شد، اما اولتر از همه سلطان محمد سرور را با مهمترین اخبار افغانستان و جهان همراهی کنید.
ده ها نفر در اثر سیلاب ها در شمار از ولایات افغانستان هلاک شده و خسارات هنگفت مالی وارد شده است. حداقل 20 نفر از غیر نظامیان در اثر انفجار ماین کنار سرک امروز در ولایت نیمروز هلاک شدند. یک مقام دولت پاکستان میگوید همه 152 سرنشین طیاره مسافربری که امروز در نزدیکی شهر اسلام آباد سقوط کرد هلاک شدند. کانگرس آمریکا بودجه عاجل را برای اعزام موج اضافی عساکر این کشور به افغانستان تصویب کرده برای امضا و رئیس جمهور فرستاد. اتحادیه اروپا امروز گفت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان باید هر چه زودتر از سر گرفته شود. تفصیل اخبار. گزارش ها می رسانند ده ها نفر در اثر سیلاب ها در شمار از ولایت های شرق، جنوب شرق و شمال کابل هلاک شده، خسارات هنگفت مالی وارد آمده است. این سیلاب ها در اثر باران های شدید امروز و شب گذشته در ولایت های خوست، پکتیا، ننگرهار، کنر، کاپیسا و میدان وردک جاری شده اند. مقامات می گویند شدیدترین خسارات در ولایت کاپیسا وارد شده که 23 نفر در این ولایت هلاک شده و 22 تن دیگر زخمی گردیده اند. خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار نیز خبر می دهد که به شمول مرکز جلال آباد 6 نفر در مناطق مختلف این ولایت هلاک شدند. سیلاب ها صدها منزل را احاطه کرده و عمله نجات هم به منطقه رسیدند. همچنین از هلاکت 9 نفر در لغمان و 2 نفر در خوست گزارش شده است. صدها جریب زمین در ولسوالی چک وردک زیر آب شده و در کنر صدها خانه کنار دریا تخریب شده است. در نتیجه یک انفجار در ولایت نیمروز حداقل 20 تن از افراد ملکی کشته شده و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت داخله افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است این انفجار صبح امروز زمانی رخ داد که یک موتر نو 303 که مسافرین را انتقال می‌داد در منطقه بین دلارام و شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز با ماین کنار سرک تصادم کرد. وزارت داخله افغانستان گفته است که در مورد این رویداد تحقیقات جدی صورت می‌گیرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز عاملان این رویداد را محکوم کرده و به مسئولان امور در نیمروز دستور داده است تا در دستگیری عاملان این رویداد تلاش کنند. تا کنون مسئولیت این ماین گذاری را کسی به عهده نگرفته، اما مقام‌های امنیتی فکر می‌کنند که این ماین با وسیله مخالفان مسلح دولت افغانستان جاسازی شده باشد.
نیروهای ناتو میگویند یک طیاره بی پیلوت قبل از ظهر امروز در مربوطات ولایت قندوز سقوط کرد. ویبر مسئول دفتر مطبوعاتی نیروهای ناتو مستقر در ولایت قندوز به رادیو آزادی گفت که این طیاره در اثر عارضه تکنیکی در منطقه ینقارق ولسوالی قلعه زال این ولایت سقوط کرده است. طالبان مسلح ادعا دارند که این طیاره به وسیله آنها سقوط داده شده است، اما ناتو این ادعای طالبان را نادرست می‌خواند. طبق یک خبر دیگر وزارت داخله افغانستان وزارت داخله افغانستان پخش یک اعلامیه از دستگیری 7 مخالف مسلح دولت با چند میل سلاح سبک از مربوطات ولایت قندوز خبر داده است. همچنین گزارش ها از این ولایت می رسانند که در نتیجه 2 رویداد جداگانه امنیتی در مربوطات ولسوالی های امام صاحب و علی آباد این ولایت چند تن کشته و زخمی شدند. یک مقام دولت پاکستان میگوید همه 152 سرنشین طیاره مسافربری که امروز در نزدیکی شهر اسلام آباد سقوط کرد هلاک شدند. امتیاز الهی رئیس اداره انکشاف اسلام آباد گفت گزارش های قبلی که از نجات 5 نفر خبر میداد به اساس بودند. این طیاره نو ایربس 321 شرکت خصوصی ایربلو که از کراچی روانه اسلام آباد شده بود در تپه های مارگله در 2 کیلومتری شهر اسلام آباد سقوط کرد. علت سقوط این طیاره که سعی داشت هنگام باد و باران به زمین فرود آید به صورت فوری روشن نشده است. یک سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد به آژانس خبررسانی رویترز گفت که 2 آمریکایی نیز قربانی این حادثه شدند. دولت پاکستان امروز را معتم ملی اعلان کرده است. کانگرس آمریکا بودجه عاجل را برای اعزام موج اضافی اساکر این کشور به افغانستان تصویب کرده برای امضا به رئیس جمهور فرستاد. مجلس نمایندگان آمریکا با 308 رأی موافق و 114 رأی مخالف این بودجه را که شامل 37 میلیارد دلار مصارف جنگ عراق و هزینه اعزام 3000 عسکر تازه نفس به افغانستان می باشد تصویب کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به این مناسبت گفت که تصویب بودجه منابع لازم را برای اردوی کشور مهیا می سازد تا از امنیت ملی دفاع کنند. اکنون ما باید تطبیق ختمش خود را پیگیری کنیم. طوری که من به رهبران گفتم که آرزومندم مجلس نمایندگان با مجلس سنا که این بودجه را به اتفاق آرا تصویب کرد هم نوا شود تا مطمئن شویم که عساکر ما منابع مورد نیاز خود را دارند و ما می توانیم آنچه را که برای امنیت ملی ما لازم است انجام دهیم. در مجموع 59 میلیارد دلار تصویب شده که از این جمله 37 میلیارد برای جنگ عراق و افغانستان، 5.1 میلیارد برای مقابله در برابر آفات طبیعی در آمریکا و 2.9 میلیارد برای کمک با هایتی می باشد. این بودجه 13.4 میلیارد دلار کمک با سربازان سابق جنگ ویتنام را نیز شامل می شود. اتحادیه اروپا امروز گفت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان باید هر چه زودتر از سر گرفته شود. کاترین اشتن رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت که گفتگوها باید به برنامه هسته‌ای ایران منحصر باشند. غرب گمان می‌کند که ایران در صدد تهیه اسلحه هسته‌ای می‌باشد، اما تهران می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران برای تولید انرژی می‌باشد. مذاکرات میان ایران و کشورهای 5 جمعیت آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین هستند در ماه اکتبر گذشته متوقف شد که به دنبال آن تحریمات علیه ایران شدت گرفت. آلمان امروز از ترکیه خواسته شد که تلاش‌های خود جهت برآورده ساختن معیارهای کسب عضویت اتحادیه اروپا را ادامه دهد. اما وزیر خارجه آلمان گیودو وستویله هنگام این اظهارات در استانبول گفت که پروسه عضویت در اتحادیه اروپا یک پروسه دوامداری بوده خودکار نمی‌باشد. وزیر خارجه آلمان این اظهارات را یک روز بعد از آن بیان می‌دارد که صدر اعظم بریتانیا طی بازدید از ترکیه گفت که روند کند مذاکرات پذیرفتن عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا او را رنجیده و خشمگین ساخته است. دوید کامیرون خود را یکی از قوی ترین حامیان پیوستن ترکیه با اتحادیه اروپا اعلان کرد، اما آلمان و فرانسه استدلال می کنند که ترکیه باید عضویت امتیازی اتحادیه اروپا را قبول کند، پیشنهادی که از سوی انقره به کلی رد شده است. حملات امروز در بغداد و کربلا 12 کشته به جا گذاشت. انفجار یک بم در ناحیه شیعه‌نشین از صدر بغداد منجر به هلاکت 5 نفر شد، در حالی که حملات توسط هاون در کربلا 7 نفر از زائران را به قتل رسانید. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که پیروان مذهب تشیع دیروز تولد مهدی یا امام 12 را طی مراسم تجلیل کردند. امریکا و کره جنوبی تمرینات نظامی مشترک خود را که توأم با تنش‌های کره شمالی بود امروز بدون کدام حادثه به پایان رسانیدند. تقریبا 20 کشتی جنگی و 8000 سرباز در این تمرینات در بحر ژاپن سهم گرفتند. رئیس کشیشان کلیسای ارتودکس روسیه سال روز ملی جدید کشور به مناسبت گراییدن روسیه به مسیحیت را امروز با مراسم خاصی در خانقاه تاریخی پیشارسک لاورا در کیف تجلیل کرد. او به هزاران تن از حاضرین گفت: در حالی که بالادینی متجاوز و طغیان الحاد روبرو هستیم، ما عقیده راسخ به خداوند داریم. دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه ماه گذشته یک قانونی را امضا کرد که روز 28 ماه جولای را به مناسبت گرایش شاهزاده ولادیمیر رهبر روسان کیف در قرون وسطا روزه ملی اعلان میکند. گفته میشود که روسیه، اوکراین و بلاروس امروزی از روسان کیف نشأت کردند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار مهم رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به اخبار ورزشی و اقتصادی از همکارم سید فتی محمدی با.
شورای وزیران افغانستان تصمیم گرفته است تا تصدی زغال سنگ شمال به خاطر عدم مؤثریت اقتصادیان منحل گردد. خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده است که به این تصدی تا اخیر سال فرصت داده شده است تا امور خود را به پیش ببرد. این تصدی در گذشته یکی از بزرگترین فراهم کننده های زغال سنگ افغانستان بود و عواید خوب نیز داشت. اتحادیه فابریکات سنگ مرمر افغانستان خواستار توجه جدی دولت به تولیدات سنگ مرمر داخل افغانستان گردیده است. روزنامه باختر چاپ کابل گزارش داده است که سنگ مرمر افغانستان از کیفیت خوبی برخوردار است، اما بی‌توجهی به آن سبب شده است تا سنگ مرمر وارداتی از پاکستان بازارهای افغانستان را تسخیر کند. روزنامه گفته است که هر تن سنگ مرمر افغانستان به مبلغ $40 آمریکایی به پاکستان انتقال می‌یابد و همین سنگ دوباره پس از اندک پالش به قیمت فیتون $300 در بازارهای افغانستان به فروش می‌رسد. این هم خبرهای ورزشی. بعد دنبال برگزاری مسابقات پهلوانی در ولایت میدان وردک، اعضای تیم‌های منتخب پهلوانی جوانان و نوجوانان این ولایت برگزیده شدند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داد که به همین منظور رقابت‌ها میان 150 تن از پهلوانان از 4 کلاب مرکز و ولسوالی‌های این ولایت اشتراک کرده بودند. گفته شده که این مسابقات 4 روز ادامه یافت، اما در مورد تعداد اعضای منتخب تیم‌های پهلوانی جوانان و نوجوانان این ولایت توضیحات داده نشده است. و تیم کرکت زیر 16 سال افغانستان در مسابقات بین‌المللی که در مالیزیا راندازی گردیده بود مقام سوم را به دست آورده است. فرید هوتک مسئول نشرات کرکت ورلد افغانستان به خبرنگاران گفته است که این مسابقات میان 7 تیم از کشورهای مختلف راندازی گردیده بود. در این مسابقات تیم کرکت زیر 16 سال عمان مقام اول و تیم کرکت ایران مقام دوم را به دست آورده است.
ساعت 6:42 دقیقه شام به وقت کابل شد. این هم معرفی مهمترین مطالب این برنامه. یک جنرال آمریکایی خواهان درج نام‌های رهبران شورای کویت و شبکه حقانی در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا شده است.
Both those groups have engaged in terrorism and I believe the leaders of both groups should be placed on the State Department list.
مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان و ایسف افشای اسناد محرمانه ای امریکا در مورد جنگ افغانستان را شدیداً محکوم کردند. و سانحه هوایی امروز در اسلام آباد جان 152 تن را گرفت. وزیر داخلی پاکستان می گوید
وای می گوید من متاسفانه اعلان می کنم که در حادثه سقوط طیاره امروزی هیچ کس زنده نمانده.
یک جنرال ارشد آمریکایی گفته است که نام‌های رهبران شورای کویت و شبکه حقانی باید درج فهرست سیاه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شود. جنرال ماتیس که به حیث مسئول قماندانی مرکزی آمریکا برگزیده شده گفته که هر دوی این گروه‌ها در اعمال تروریستی دخیل بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مصطفی صدیقی.
جنرال ارشد آمریکایی جیمز ماتیس خواسته است که نام دو گروه عمده شورشیان در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا درج شود. شورای کویت و شبکه حقانی که مخالف حضور قوای خارجی در افغانستانند. جنرال جیمز ماتیس جایگزین جنرال دیوید پتریس خواهد شد، یعنی مسئول قماندانی مرکزی آمریکا، قماندانی که بر عملیات‌های نظامی در تقریبا 20 کشور جهان نظارت می‌کند. جنرال ماتیس به کمیته خدمات مسلح صنایع آمریکا گفته است که هر دوی این گروه‌ها در اعمال تروریستی دست داشته و نام‌های رهبرانشان باید در فهرست وزارت خارجه آمریکا قرار بگیرند.
And I believe the leaders of both groups should be placed on the State Department list.
ملا عمر رهبر شورای کویت است و جلال الدین حقانی و پسرش سراج الدین حقانی شبکه حقانی را رهبری میکنند. شورای کویت در کویت پاکستان و شبکه حقانی در وزیرستان شمالی و ولایت های همجوار در افغانستان فعالیت دارند. سناتور کارل لیوین رئیس کمیته خدمات مصالح صنایع آمریکا گفته است که این گروه ها و رهبران ارشدشان قویان از شورش های روان در افغانستان حمایت میکنند و گزارش خبرگزاری رویترز درج کردن نام های رهبران این گروه ها رسما در فهرست سیاه ایالات متحده شاید اقدامات توبیخی را مثل مسدود شدن دارایی هایشان در پی داشته باشد. تحلیلگران میگویند که این اقدام همچنان پیام قوی را به پاکستان خواهد فرستاد، کشوری که از قبل زیر فشار قرار دارد تا در داخل سرحداتش با شورشیان مقابله کند. پاکستان از متحدان آمریکا در جنگ علیه تروریستان و شورشیان خوانده می شود، اما اسناد و مدارکی که اخیراً توسط وبسایت ویکی‌لیکس نشر شد میزان تعهد این کشور را در این مبارزه نمایان ساخت. گزارش های تایید نشده در میان ده ها هزار گزارش این وبسایت موجودند که از ارتباطات میان اداره استخبارات پاکستان ISI و شورشیان حکایت میکنند. نشر این گزارشان نگرانی ها را در مورد نقش پاکستان در جنگ افغانستان افزایش داده است.
مصطفی صدیقی گزارش میداد جنرال ماتیس که به حیث مسئول قماندانی مرکزی آمریکا برگزیده شده در حال خواهان درج نام های رهبران شورای کویت و شبکه حقانی در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا شده که تلاش ها به خاطر حذف نام های برخی از رهبران مخالفین دولت افغانستان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه دارد. این که با توجه به تلاش های صلح در افغانستان اظهارات این جنرال ارشد آمریکایی چه معنا و مفهوم دارد، مصطفی صدیقی در صحبت با وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از وی پرسیده است.
ببینید، مسئله لیست هایی که وجود داره یک معما است پیش مردم افغانستان و پیش حتی پیش خود کسانی که نامشان در لیست است. به عنوان مثال، من چند قبل در صحبتی که آقای هالبروک در کابل داشت ازش شنیدم که گفت یک لیست وجود نداره، بلکه لیست های متعددی هست و باید این لیست ها توحید شوند و یک تعداد کسانی هستند که اونا قبلا کشته شدن و حال زنده نیستند، نام اونا از این لیست ها هست شد و یک تعداد کسانی هستند که اونا مثلا آمدن در کابل و در اینجا زندگی میکنن و نام اینا هنوز هم در این لیست ها هست باید هست شد. مسائل از این قبیل داره مطرح شد. هنوز هم یک معما هست که واقعا این لیست ها چی هستند، به خاطر اینکه اگر ما از جهت طالبان ببینیم، برای اونا اصلا مفهومی نداره این لیست ها، چرا اونا در صورت اراده به تسلیم شدن ندارن و این مشکل برای خود آمریکا به وجود میاره.
خب همونطور که شما گفتین، همونطور که شما گفتین و اشاره کردین آقای مجده، که از یک طرف تلاش ها برای حذف نام های شماره از طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد جریان داره و از طرف دیگه سخنان اخیر گفته میشه که جنرال ماتیس میگه باید نام های رهبران شبکه حقانی و همچنان شورای کویت درج فهرست سیاه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شود. با توجه به این مسائل، امی سخنان اخیر چقدر تاثیر خواهد گذاشت روی تلاش های حکومت افغانستان برای مذاکره با طالبان و برقراری صلح در کشور؟
من فکر میکنم که تلاش هایی را که در جهت صلح آغاز شده او قبلا هم سابوتاژ شده با این حرفا، یعنی از یک طرف حکومت افغانستان خواستار مذاکره بوده و از طرف دیگر در کنفرانس لندن و در کنفرانس کابل صحبت از ادغام بوده، به این معنا که فقط کسانی میتونند بیان که تسلیم شوند و سلاح را بر زمین بگذارند و مذاکره با کسی صورت نخواهد گرفت. به صورت کلی میتوان یک تصویر بسیار مغشوش از وضع ارائه کرد، به این معنا که از یک طرف آمریکا پاکستان در اینجا متحد کلیدی خود میدانه و از طرف دیگر میتونه که میدانیم پاکستان با پیش از این اسناد هم از طرف دولت افغانستان اسناد دیگری داده شده بود به مقامات آمریکایی در رابطه با مداخلات پاکستان در افغانستان، و این خود نشان میده که اصلا آنچه که بنام مبارزه علیه تروریسم در اینجا برای افتاده یک معما هست. به عنوان مثال دلیلی که آمریکا به افغانستان حمله کرد در سال 2001 حضور القاعده و اسامه بن لادن در افغانستان بود، اما امروز خود آمریکایی ها میگن که اسامه بن لادن در پاکستان است.
مصاحبه بود با وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، در مورد درخواست یک جنرال ارشد آمریکایی به خاطر درج شدن نامهای رهبران شورای کویته و شبکه حقانی در لیست سیاه ایالات متحده آمریکا.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 6:49 دقیقه شام به وقت کابل هست. تا دقایق دیگر در مورد سانحه هوایی امروز در پاکستان گزارش پخش خواهد شد. اما اکنون وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که حکومت این کشور برای انتقال مسئولیت تامین امنیت افغانستان به نیروهای امنیتی افغان آمادگی میگیرد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان امروز در یک نشست مشترک خبری با سخنگوی ایسف در کابل گفت تا سال 2014 میلادی نیروهای امنیتی افغانستان از ظرفیت‌های لازم برای گرفتن این مسئولیت برخوردار خواهند شد. این مقامات همچنان از افشای اسناد محرمانه آمریکا در مورد جنگ افغانستان انتقاد کردند و آن را تهدید جدی برای سربازان افغان و خارجی خواندند. حمید پژمان با جزئیات بیشتر.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند طرح سپردن مسئولیت‌های امنیتی از جانب نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان باعث گردید است که تلاش ها با هدف تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان تشدید گردد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بروز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل اطمینان داد که نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 میلادی ظرفیت های لازم را جهت قبول مسئولیت های امنیتی در میابد، ولی به گفته آقای عظیمی تعهدات استراتژیک متحدین افغانستان در جهت دفاع از تمامیت ارضی این کشور همچنان پا بر جاست.
انتقال قدرت داخل یک پلان منظم صورت میگیره که به تدریج تا 2014 تکمیل میشه. در حال حاضر ما توانایی داریم که چندین ولایت و ده ها ولسوالی دیگر هم تحویل بگیریم. در سال 2011 بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان آغاز میشه. وقتی در سال 2014 تکمیل شد، او وقتی نیست که تمام قوای خارجی از افغانستان خارج شده باشند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان و ایساف متفقاً از نشن اسناد محرم در مورد جنگ افغانستان اظهار نارضایتی کردند. جنرال جوزف بلاس سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیتی ایساف این عمل را یک اقدام غیر مسئولانه خواند و گفت
We strongly condemn these irresponsible leaks.
افشای معلومات محرم یک عمل نادرست و غیر سودمند بوده، ولی بعضی از معلوماتی که در این گزارش ها می باشد نشان دهنده این است که ما راهبرد خیش را به خاطر گسترش هرچه بیشتر همکاری با شرکای افغان و پاکستانی خیش ساخته ایم و از سوی دیگر سعی جدی نموده ایم تا افغان ها را از گزند حملات شورشیان محافظت نماییم. به هر ترتیب ما افشای غیر مسئولانه چنین معلومات را محکوم می نماییم.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز گفت هر سنده که جان افراد آنها و هم پیمانانشان را به خطر مواجه سازد از نظر وزارت دفاع افغانستان محکوم است. ولی آقای عظیمی گفت با انتشار این گزارش ادعای قبلی آنها در خصوص مداخله خارجی ها در افغانستان ثابت می گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان به منظور ارتقای ظرفیت‌های کاری مأموران ادارات این کشور برنامه تازه‌ای را روی دست گرفته است. در چهارچوب این برنامه که رویان در کنفرانس بین‌المللی کابل نیز تأکید بیشتر صورت گرفت، متخصصین داخلی و خارجی استخدام می‌گردند. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
کار بالای تطبیق این برنامه به روز چهارشنبه رسما آغاز گردید و به گفته مقامات نخست این برنامه در وزارت‌های معارف، زراعت، اداره مستقل ارگان‌های محل و شاروالی کابل به اجرا گذاشته می‌شود. دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان در جمع دیگر از اعضای کابینه حکومت که در زمینه توضیحات ارائه می‌کرد چنین گفت:
در کنفرانس کابل ای را خواستیم که ما میخواهیم حکومت افغانستان میخواهد از دونرها میخواهند که فیصدی بالاتر از طریق بودجه افغانستان به مصرف برسه و همچنان رهبریت کامل راهنمایی کار انکشافی در افغانستان بگیره. در پالوی او طبعا ما این تعهدم سپردیم که ما ظرفیت خود بالا میبریم. برنامه ای که برای بلند بردن ظرفیت خود از او استفاده میکنیم برنامه ای است که امروز رسما ما آغاز میکنیم.
آقای زاخلوال علاوه کرد که برای تطبیق این برنامه کشورهای کمک کننده حمایت خود را اعلام کردند و تا کنون ایالات متحده آمریکا 3 میلیون دلار و بریتانیا حدود 15 میلیون دلار مساعدت کردند. وزارت مالیه افغانستان میگوید در چارچوب این برنامه تا یک سال دیگر قرار است ده ها متخصص استخدام شوند و در قدم اول تلاش می شود تا این افراد از میان افغانهای مسلکی و ادبای کشورهای منطقه انتخاب گردند. در همین حال انتونی وین سفیر اقتصادی آمریکا در صحبت‌هایش بر ادامه کمک‌های کشورش در راستای بلند بردن ارتقای ظرفیت ادارات حکومت افغانستان تأکید کرد.
ایالات متحده امریکا سال 2003 میلادی به این طرف در زمینه ارتقای ظرفیت ها در افغانستان کمک می کند. بیشتری مساعدت های ما از طریق حکومت افغانستان مصرف می شود و متحد هستیم که کمک های ما زیادتر به صورت مؤثر به مصرف برسد و اجرای این برنامه ما را به همین هدف نزدیک می سازد.
انتقادهای زیاده می شود که در ادارات حکومت افغانستان ظرفیت کافی و افراد متخصص موجود نبوده و با توجه به این مسئله و موجودیت فساد اداری در این ادارات گفته می شود که حکومت افغانستان توانایی مصرف بیشتر کمک های جهانی را ندارد.
در گزارش از ستاره فرو خبرنگار رادیو آزادی در کابل شنیدید که برنامه جدید به خاطر ارتقای ظرفیت های کاری ماموران ادارات دولتی در افغانستان به اجرا گذاشته شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، سازمان دیدبان رسانه‌ها و برخی دیگری از نهادهای مدافع رسانه‌ها به خاطر توقف نشرات یک تلویزیون خصوصی که در کابل نشرات می‌کرد، اعتراض نمودند. این نهادها از این اقدام حکومت افغانستان به خاطر متوقف ساختن پخش دو برنامه از طریق دو تلویزیون خصوصی دیگر نیز انتقاد کردند. این تصمیم در جلسه اخیر شورای وزیران افغانستان گرفته شد و گفته شده نشرات تلویزیون امروز به خاطر متوقف شده که گویا این شبکه تلویزیونی خلاف منافع ملی کشور نشرات می کرد. اما مسئولان این تلویزیون این ادعاها را بی اساس خواندند. به دنبال اعتراضات در این مورد شماری از خبرنگاران در ولایت بلخ این اقدام شورای وزیران را خلاف قانون رسانه ها خواندند. زهره صافی با جزئیات بیشتر از ولایت بلخ.
خبرنگاران در ولایت بلخ از قطع نشرات تلویزیون امروز از سوی شورای وزیران افغانستان را خلاف قانون رسانه‌ها خوانده و از نهادهای عدلی و قضایی تقاضا کردند که تا این مسئله را دقیقاً بررسی نماید. به اساس دستور شورای وزیران به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نشرات تلویزیون خصوصی امروز و برنامه‌های بازی بخت و دل نادل تلویزیون‌های طلوع یک موقتاً متوقف شد. در رابطه به این اقدام شورای وزیران خبرنگاران مختلف در شهر مزار شریف طی یک گردهمایی این دستور شورای وزیران را مخالف قانون رسانه‌ها در افغانستان دانستند. در این گردهمایی محمد عظیم رسالت مسئول نشرات رادیو کلید در مزار شریف تصمیم شورای وزیران که تلویزیون امروز خلاف مسائل دینی و مذهبی عمل کرده اما چگونگی موضوع را روشن نساخته است میگوید.
صاحب امتیاز زی نجیب کابلی هم گفته که ما هیچگاه کار نکردیم که خلاف منافع ملی بوده باشه و حتی فعالیت های خلاف دین و مذهب کرده باشیم و تنها یک موضوع یادآوری کرده که تمام فعالیت ما که صورت گرفته علیه ایران بوده و علیه مداخلات ایران بوده. دیگه هیچ وضاحتی در اینجا وجود نداره.
در امین آل عبدلطیف صاحب خبرنگار تلویزیون شمشاد در زون شمال گفت
ما در افغانستان قانون اساسی داریم، قانون مطبوعات داریم، هر تخطی رسانه در روش واضح نوشته شده که بر مبنای همین قوانین باید از بررسی شود. وقتی که شورای وزیران خود کار کمیسیون تخطی رسانه ها، کار سارنولی و کار محاکمه میکنه، پس از امروز خواست ما از آقای رئی نمی است که از این کمیسیون استعفا بده و آقای کرزای در رأس کمیسیون خود تعیین شود و اعضایش هم می شورای وزیران شود.
گزارش بود از زهره صافی از ولایت بلخ. حالا میریم به پاکستان و خبر میشیم که تمام سرنشینان طیاره مسافربری که امروز در اسلام آباد دچار سانحه هوایی شد هلاک شدند. گفته شده است این طیاره مربوط به یک شرکت هوایی خصوصی پاکستان 152 تن را از کراچی به اسلام آباد انتقال میداد. همکارم فرشته نگاه از پاکستان گزارش میدهد.
یک طیاره مسافربری پاکستانی با 152 سرنشین سقوط نمود. طیاره مسافربری مذکور متعلق به شرکت هوایی هیر بلوک، یک شرکت هوایی خصوصی پاکستان است. صبح چهارشنبه اولی ساعت 7:50 دقیقه به وقت محلی از شهر کراچی به قصد اسلام آباد پرواز نموده بود. طیاره مذکور در 8 کیلومتری میدان هوایی اسلام آباد در دامنه کوههای مارگله در منطقه دامنه کوه اولی ساعت 10 صبح سقوط کرد. به قول مقامات میدان هوایی کراچی در طیاره مذکور 146 مسافر که از جمله 29 تن آن زن، 5 طفل به شمول 2 طفل شیرخوار و بر علاوه مسافرین 6 تن حمله طیاره نیز موجود بودند. طبق اطلاعات اخیر که رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان در مورد سقوط طیاره یاد شده راه نمود، از جمله 152 تن که سرنشین طیاره سقوط شده بودند اما جان باختند و کسی از این حادثه جان به سلامت نبرده است.
گزارش بود در مورد سقوط یک طیاره مسافربری در پاکستان. مقامات پاکستانی گفتند در این حادثه تمام 152 سرنشین این طیاره جان باختند. یک سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد گفته است که در میان قربانیان این حادثه دو تبعه آمریکا نیز شاملند. ساعت نزدیک 7 شام به وقت کابل شد. با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. از همراهیتان تشکر. فردا ساعت 7 صبح روی همین موج باز هم با شما خواهیم بود.